پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. کابل ښار کې د پیژندل شوو څیرو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي. چارواکي عاملین د دولت وسلوال مخالفین بولي. په امریکا کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره په روغتونونو کې بستري کېدل بې سارې کچې ته لوړ شوي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو، پام وکړئ د سات خبرونو ته احمد شیبر وړاندې کوي.
تمره چې د افغانستان د مصالحې دالی شورا رئیس د ازبکستان له ولسمشر سره د افغان سولې په تړاو د سیمې پر اجماع خبرې وکړي. په ننګرهار کې د افغان هوایي ځواک هلیکوپټر لوېدلې او 200 روسي ځواکونه په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر افغان سولې خبرې وکړي. عبدالله عبدالله تیره شپه تاشکند ته ولاړ څو د ازبکستان له چارواکو سره په افغان سولې کې پر سیمه ییزه اجماع خبرې وکړي. شغلی عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د غشتلتیا په هدف تر دې مخکې پاکستان او ایران ته هم سفرونه کړي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک و هلیکوپټر لوېدلې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت د هلیکوپټر د لوېدو پیښه او مرجوبله تایید کړي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې بیګا په 12 بجو یو ام آی ولس هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لوېدلې چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو د نشتې پر مهال چارواکي طالبانو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د پکتیکا د پولیسو ویان شام محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه نه وخت د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند شابدین په سیمه کې پولیس د غزمی پر حال ول چې نه خطر مسته شوی دا او د پولیسو په ځوابي ډزو کې چې یو لسته نه وژل شوی او څلور نور مرګونی ټپیان دي.
د شغل آریان په وینا پرې جګړه کې د طالبانو یو پیک اپ موټر، یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې او مهمات تخریب شوی دي. د آریان په وینا پولیسو ته د سر او مال زیان نه دی اوښته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په روزګان کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې دروش وسلوال طالبان وشلې دي. په جنوب کې د 215 اتل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل
په تیرې تلویزیون ساعتونو کې د افغان هوایي ځواکونو په حمایا د روزګان ولایت د ستونزو سوالي په هغه سیمه کې ترسره شو چې په سیمه کې د لپاره سوال تر راځي او ځل څو او نه تنه تپیان شو. همدارنګه د ترینکو په ساحو کې اته تک سوال تر راځي دي او په دې تنه تپیان شوي دي.
محمد صادقی سازیات کړه د دې بریډونو جګړو پر مهال 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ایساونه ویل چې د تازه نشته پر مهال افغان سرتیرو ته مرجوب لاوشته دا وکنه وسلوال طالبانو په دیاړه سنید ویلې. لا سجرډو خبرونه اوري. د روسي سولساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د یو نیم میاشتنی جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې لمخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شول. په لومړي جوپه کې 200 روسي سولساتي ځواکونه پرون دې سیمې ته ورسېدل. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د جګړې د بندولو تړون چې د روسي په منځګړیتوب پرون لاسلیک شو په باکو کې د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو په ایروان کې بیا زرګونه کسانو د لاریونونو په ترڅ کې خپل مخالفت ورسره وشو. د شبي هوکړې لمخې آذربایجان به د ناګورنو قرباخ ځینې برخې او شاوخوا سیمې چې په دې روسي جګړو کې نیولې دي وساتي. ارمنستان به په دې سربیره چې له ناګورنو قرباخ سره د وسلوونکو لوی لارې لاچین سیمه کې سیمه له لاسه ورکړي او د هوکړې لمخې باید د آدم او کلاپچر سیمه هم تحویل کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دغه تړون باید د تلپاتې سیاسي موافقه او د شخړو بشپړې هواري لپاره لاره هواره کړي. د ناګورنو قرباخ سیمه کې تازه جګړو نږدې یو نیم زر کسان چې پکې پوځیان او ملکیان شامل دي وژلي او یو زیات شمېر خلک یې بې کوره کړي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څو وخت مخکې ویلي وو چې د ناګورنو قرباخ په سرژنې جګړه کې ټول ټال 15 زر کسان مړه شوي دي. او روسي خبر ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربیره پر دې چې په کورونا وایروس تخته خلکو شمیر پرون لاله 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په ټوله متحده ایالاتونو کې نشدې 25000 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترین ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی. په متحده ایالاتونو کې د سباندې 100 میلیونه او 225000 کورونای ناروغانو لړلې تر دې دمه نشدې 240000 کسان مړ شوی دی. دا خبرونه
زموږ غږله ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان کې د پیژندل شوو څیرو او فعالانو د وژلو یا ترور پیښې ډېرې شوې دي.
هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي
همدې نو امنه یو بلخ کې د سوداګرو میرمنو کاروبار ټکنۍ کړی. دوی وایي د طالبانو راتګ ته هم اندېښنه لري.
له خزو سره یو ویره پیدا شوی که دوی راسي خزو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي.
د ژمی پر رسیدو پکتیکا ته راغلی وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي.
کسا کون ډارنده سوډا غربت اترته دی واړی کلم شمون ایتی وسایل د میز نشتا چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري میز تر د ژمی مرسته دا وشي.
امریکا کې د کورونا له زیاتېدو سره په روغتونونو کې بستر کېدل به ساري کچ تل وړ شوی. نور مسایل هم درته لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی. دولس بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لوړپوړي افغان چارواکي دعا کوي چې طالبان له دولت نه د خلکو د نارضایتۍ لپاره نرم اهداف په نښه کوي. له دې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داسې معلومات ورسېدلي چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. دغه موضوع زموږ همکارې فیروزه عزیزی تعقیب کړې ده. مهال د کابل استودیو را سره ده. فیروزه جان ستړې مشه. څه دي د افغان چارواکو د خبرو نور جزئیات؟
مننه. بلې، کابل په تیر یو اونۍ کې هر ورځ د یوې مغناطیسي ماین د چاودنې او هدفي وزنو شاهد دی. تازه نن د کابل امنیه قومندانۍ په دغه ښار کې د دریو پوځیانو د ترور خبره کوي. کابل امنیه قومندانۍ وایي نن سهار 6:30 بجې د کابل یولسم امنیتي حوزې اړوند په لبجر سیمه کې په رنجر موټر پورې د نښلول شوي مغناطیسي ماین له امله دوه امنیتي منصوبین ووژل شول او یو بل ټپي سو. تیره شپه هم په بګرامیو سیمه کې د ملي اردو دوه پوځیان په نښه شوی دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي ملي امنیت خبر ورکړی چې طالبان غواړي په لویو ښارونو کې مدني فعالان په نښه کړي. امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان ځکه غواړي له نرمو اهدافو کار واخلي او د داسې وزنو چې هغه د خلکو عاطفي او احساسات راوپاروي کولای سي خلک له حکومت سره په تضاد کې کړي. د ولسمشر د لومړي معاونیت د خبرونو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
او هغه خلق او هغه مجرمینو ملاتړ کوي او په دې ویره کې دي چې د قانون لاس به دوی ترسیږي او یا به د کابل خلق د آرامۍ سا اخلي. په همدې خاطر دوی هغه اهداف په نخښه کوي چې د ټولنې احساسات راوپاروي. په هغه کې خبريالان په نخښه کوي. په هغه کې هغه عام خلکو باندې بریدونه کوي. د غرس په سرتیرو هم بریدونه کوي.
هڅه مو وکړه د امرالله صالح د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه د اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوی. د ولسمشر لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په یو چاودنه کې د کابل چې تر ټولو امنه سیمه ده هغه د مکرویانو په سیمه کې یو پیژندل سوی خبریال او د افغانستان د مرکزي بانک د عامه اړیکو سلاکار یماس یواش او دوه همکاران هم ووژل شول. تر هغه وړاندې د یو پوځي چارو پو اسدالله والوالجی کورنۍ هم په یو مقناطیسي ماین کې په نخسوه. همدارنګ د دغه چاودنو په ترڅ کې تر دې وړاندې د خورشید ټلویزیون دوا کارکونکي هم وزل سوي وو. بلې لودین صاحب،
ډېر مننه. کور ودان فیروزه عزیزی وه چې ویلې لوړپوړي افغان چارواکي له هغې ډلې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبان په لویو ښارونو کې د مدني فعالانو او نورو نرمو اهدافو د نخښه کولو پلان لري. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو څو ورځو کې د طالبانو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ حتی لفظي شخړو ته ورته غبرګونونه تبادله شوي دي او دواړه لوري یو بل تورنوي چې د سولې د هڅو د زیانمنولو لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمالي ولایتونو کې یو شمیر سوداګری خځې وایي چې د ناامنۍ له امله یې سوداګریز فعالیت زیان لیدلی. په شمال زون کې د صنایعو او سوداګرۍ خونه هم تاییدوي چې طالبان پر لویو لارو د سوداګرو وارداتي توکو نه باج اخلي او یادې مسلې د شمال په سطحه د پانګونې کچه هم کمه کړې. په دې اړه پام وکړئ له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیبزی راپورته.
سیمه هاشمی په بلخ کې لا سوداګرو مېرمنو یوه ده. دغه په خبره چې د نامنۍ د زیاتوالي او د حکومتي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د اوږدېدو له کبله د سوداګریزو توکو د لید او رالي بهیر ته زیان رسیدلی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په موخه خپل حملې زیاتې کړي، چې له امله یې په شمازون کې د نامنۍ د زیاتوالي تر څنګ د پانګونې کچه هم کمه شوې.
لکه چې د دوی مذاکرات پیل شوی، هر ورځ چې پریتیریږي تاوتریخواله هم ورسره زیاتیږي. اوس د موک بانګونه د ماتې په حال کې ده او موک په خطر کې یو. پولې تړلې دي، نه سم صادرات لرو او نه خو.
میرمن هاشمی سره لدی چې په افغانستان کې د سولې راتلو ته په امید ده، خو وایي چې د سولې د خبرو د لومړي پړاو وګدېدو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوي ترمنځ د سولې خبرو مثبتو پایلو ته نهیلی زیاته کړې ده. هغې وویل که دا خبرې یوې پایلې ته هم ورسیږي، بیا هم دا ویره موجوده ده چې د طالبانو د بیا راتګ سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول شي.
له ښځو سره یوه ویره پیدا شوې او هغه دا چې که دوی راسي ښځو ته به د کار کولو او سوداګریز فعالیت اجازه ورنکړي. دوی پخوا هم همداسې وو او ښځې یې نه پرېښودلې تر څو له محرم پرته له کوره د باندې ووزي. ویرسته او دا ځکه چې موږ له دې پخوا هم دا خراب کار تجربه
کړی. تر دې دمخه طالبانو ویلي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه خوندي وي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. په همدې حال کې د شمازون د صنایعو او سوداګرۍ خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د ټول شمال په سطحه 250 کزه د سوداګرۍ په برخه کې فعال دي. هغه ویلي چې دغه فعالیت لا بهر څخه پر وارداتي توکو ولاړ دی او دغه چاره اوس مهال د نامنۍ لامل له خند سره مخ شوی. د هغه په خبره چې طالبانو د حملو په زیاتوالي سره په شمالي ولایتونو کې د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد کم کړی او همداراس سوداګر په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. قاسمی زیاته کړه
وسلوالو مخالفینو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې باید وایم چې په لوی ولارو کې دوی پر هغو اموالو چې انتقالیږي سوداګرو ته د اسلامي امارت په نامه رسمي پارچه ورکوي.
د بلخ پولیس هم تایید کړی چې طالبان پر لوی لارو د سوداګری توکو د لیګ لګاړو باج اخلي. خو بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی ملګری د شرعي احکامو لمخې پر سوداګری توکو مالیه وضع کوي. په مزار شریف کې د خوراکي توکو تولید کوونکي هم د نامنه او په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بې پایلو هڅو په اړه اندېښمن دي او وایي چې یاد بهیر د دوی کاروبار ته صدمه رسولي. پرستو بابور په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د تولید کارخونه لري او وایي چې د نامنۍ په خاطر نه د توانیدلې چې ولسوالیو کې خپل مشتریانو ته توکي ورسوي. پرستو وایي چې په تمه ده تر څو د قطر په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي او هیله لري چې د اوربند په ترسره کېدو سره د نورو اداري او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ښځو سوداګریز فعالیت هم وده وکړي. د قطر په دوحه کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل څخه دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه دواړه لوري پر دې نه دي بریالي شوي چې د خپلو خبرو د دوام لپاره پر یوه ګډه تګلاره سره موافق شي. په ورته وخت کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم وسلوال تاوتریخوالی زیات شوی چې اکثرا طالبان پر ګرام بلل کیږي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورځو د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوای د اسلام قلعه بندر دوهمه دروازه د سوداګریز مالونو د لیک درالیک لپاره پرانستل شو. د دې خونویان بک ازادي راډیو ته وویل دا دروازه د سوداګری خونی د پرله پسې هڅو د لویدیځې حوزې د سوداګرو په غوښتنه او د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په مستقیمه سپارښتنه د سې شنبې په ورځ پرانستل شوه. د ښاغلي بابک په خبره د دې دروازې له پرانستو سره به زرګونه سوداګریزو مالونو موټرونه تګ راتګ وکړي او د افغان سوداګرو د سوداګریزو اړیکو د پرمختګ لامل بشي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به بادغیس ولایت کې 1568 سکتار ځمکې باندې د پستې باغونه جوړ شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا باغونه به آب کمری او مقر ولسوالیو کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې باغونو 160 هکتاره به د زراعت ریاست او 306 هکتاره به د کرنې وزارت د مالدارۍ او باغدارۍ د ملي پروژې له لارې جوړ او ځینې به یې بیا ورغول شي. د نوموړي په خبره د دې باغونو جوړول به د بڼوالو د اقتصادي پرمختګ او د پستې حاصلاتو د زیاتېدو لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ دوه نوي پوله، یو یورو نه هتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ نه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 415 اتیا افغانۍ.
دیوا نادر و چې تاسو ته د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو نړیواله موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د بستر کېدو شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. په وروستیو اونیو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې هم خورا زیاتې شوې دي. یوازې پرون سه شنبه نږدې 12,000 کسان چې په کووید 19 ناروغي اخته وو بسترې شوي، چې دا په اپریل او جولای میاشتو کې د دې ناروغۍ له اوج وروسته لوړ شمیر ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
یوازې د سه شنبه په ورځ نږدې 12,000 کسان چې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته وو د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو روغتونونو کې بستر سول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د څارنې یوې ادارې په خپل بلاګ کې لیکلي د بستر سویو لوړ شمیر شي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو بد پړاو ته ننوتلی یو. د بستر سویو تازه شمیر په تیرو دوو اونیو کې په سلو کې 40 زیاتوالی شي چې ورسره په تیرو وو ورځو کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر هم یو لکو شلو زرو ته زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوازې د نومبر میاشتې له لومړیو تر 1,000,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او په دې موده کې په ورځني ډول د مړو شمیر هم تر زرو زیات شوی دی. خو د درملنې شکیدو د مړو شمیر راکم کړی، حال دا چې په پسرلي کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر دې زیات و. د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل که دغه هیواد د عامې روغتیا په برخه کې خپل اقدامات زیات نه کړي، کورونا وبا به نور هم بد حالت راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ټول ایالتي او محلي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او یا هم ګڼو چارواکو د نویو محدودیتونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې شمیر یې تر 300,000,000 او 200,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 240,000 ته نږدې شوی دی. په وروستیو میاشتو کې دغه وایرس د امریکا په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ په خپرېدو دی، حال دا چې د پسرلي او دوبي پر مهال په ښارونو کې د وایرس خپرېدل زیات و. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 1,500,000,000 او 400,000 او د مړو شمیر تر 1,000,000 او 200,000 او 1,000 زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصره او مقاله چاپ کړي په مخکړی ډیوی نادرت.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د افغان سولې فرصتونو، د جګړې لیکو ته د طالبانو خوشی شوی زندانیانو بیرته ګرځیدل او د سینما پارک نړولو په اړه تبصره او لیکنې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼه سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت له امریکا او عام افغانان باید له افغان حکومت څخه وپوښتي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو ضمانت څه و. د سرمقاله لیکوال دا پوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې خوشی شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي او عملا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. لیکوال زیاته کړې ده چې امریکا له طالبانو سره پر شوي هوکړې ټینګار وکړ او پر افغان حکومت یې فشار راوړ تر څو د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان خوشی کړي. نو اوس امریکا، افغان دولت او افغان حکومت عامو خلکو ته باید ځواب ووایي. په سرمقاله کې ټینګار شوی افغان دولت باید نه یوازې د جګړې میدانونو ته د خوشی شوي طالب زندانیانو خبر او شمیرې ورکړي، باید په دې برخه کې خپل ښکاره دریز وړاندې کړي تر څو طالبان په خپلو ژمنو ولاړ واوسي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې وروسته افغان حکومت د طالبانو څه د پاسه 15,000 زندانیان د بین الافغاني خبرو د پای لپاره په مشروع ډول خوشی کړل. د افغان حکومت له لوري هغه مهال وویل شول چې د طالب زندانیانو خوشی کېدل به په اوربند تمامېږي او یاد زندانیان به د جګړې لیکو ته نه ګرځي. هغه څه چې اوس یې د طالبانو له لوري د نقص ادا کوي. اوس د افغان حکومت تازه راپورونه ښیي چې له دې ډلې زندانیانو 1500 یې جګړې ته ګرځېدلي چې ډیری یې په روانو جګړو کې وژل شوي هم دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره ترلاسه شوي فرصت نه باید ګټه پورته شي. په سرمقاله کې راغلي ده چې د امریکا تازه ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې له نړۍ سره به خپلې اړیکې بیرته ورغوي، نو افغان حکومت هم ترې غوښتي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه لغوه کړای شي. لیکوال په سرمقاله کې له امریکا څخه د افغان حکومت د دې غوښتنې لامل د امریکې او افغان حکومتونو ترمنځ شته دفاعي، امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یاد کړي دي. د لیکوال په باور طالبانو تر اوسه د سولې خبرو په برخه کې خپل هیڅ کوم ژمنه نه ده عمل کړې. پر همدې بنسټ د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم نه غواړي چې له جمهوریت څخه پرته بل کوم نظام پر افغانانو حکومت وکړي. نو طالبانو ته پکار ده چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره لومړی په اوربان او وروسته په پاتې مواردو هوکړې ته ورسیږي. د دنیا ورځپاڼې سرمقالې کې بیا د پارک سینما په ورانولو او پر لاملونو یې بحث شوی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي ده چې د پارک سینما د فرهنګیانو، سینماګرانو او عامو خلکو د غوښتنو خلاف ړنګه شوه. نو ښکاري چې یاده ودانۍ د مافیایي تحرکاتو ښکار شوي او دا چې ځمکه یې په تجارتي سیمه کې ده ښایي پر سر یې معامله وشي. د لیکوال په باور که دلته مافیایي لوبه نه وه نو لږ تر لږه د دې سینما ورانول به یو څه ځنډول شوي وو تر څو د افغان فلم ریاست، هنرمندانو او تاریخ پوهانو ترمنځ یو څه بحث شوی وای. په سرمقاله کې ټینګار شوی که د افغان حکومت له لوري د داسې خودسریو مخه ونه نیول شي نو ممکن په راتلونکو کې هم داسې تاریخي ودانۍ ونړول شي او د ځمکې پر سر یې معاملې ترسره شي.
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان د ژمنیو توکو او نقدو پیسو مرستې وشي. دوی وایي پکتیکا سوړ ژمی لري او که مرستې ورسره ونشي نو سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستاني کډوالو هرې کورنۍ ته 15,500 افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کوند یو یتیمان لري، خو د گزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کوند لارن دا سوره غربت برته دی د واړی کلمه شمون هیڅ وسایل نمیش نشته. سره په دن ویش داسې چې نه پټای لري، نه غار لري، نه بل کاروبار لري، نه کوټه د میشت تل یار طریقه شته. مردا مهرباني د میشتره وشي چې میشتره د زمي مرسته دا وشي د نړی مرسته در غاڼه کو
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجری دي هیته د یونیسار طرفه 15,000 افغانۍ ملاو شولې مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15,000 افغانۍ منزور شي
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وای لدو کلونو راهیسې دوی سره نقدیم راستي بندي شوی او سکه کار خو هغه د خوراکي توکم راسته هم بیخي کم شوې ده
پښ کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوا کولاشي چې نقدیم راسته چې کیما وابانس ولا او خوراکي راسته چې کیما ارتيغه دا سوچ لکه په درس تلور نشته کې یو روس بیا ورکا شي او اس مکماله دال غړی چې وی هغه څخه ختم کړو نو کثرنګ نر کیما بهار نه چې کیم شاید موږ په سارم نه درېمي موږ دا غوړی د افغانستان حکومت داسې مشه د خپل خاک ورسی
په خوښ کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ څخه 1230 کورنۍ سره د 15,500 افغانۍ معادل مرستې کیږي د خوښ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د دې کورنۍ کیفیت دادې چې سرپرستان نه لري یا ایله اطلس کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم مایوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولای بلدوري ته د پکتیکا د کډوالو لو چار ریس مریالای فزریار وای دوی سره د کډوالو لپاره د نقدی مرستو مسله نه د شریک شوی خو مؤسسات ور سره ژمنه کړی چې کډوالو ته به ژمنه مرستي ورکوي
د اطمینان راکړه چې دوی سره به زمستاني کومکونه حتمان تر سره کیږي مخ تقریبا تر دې وخت پورې مسلسل خوراکي توکي د توزیع شوی دي
په 2014 زګي د سکال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز د ضربي عذاب عملیاتو له پیلې دوروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کړه شوې پکتیکا د افغانستان د سړو ولایتونو دی په دې ولایت کې یو څه مخ کې جمعي پیلېږي ډېری واوري وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي
هر چهارشنبه ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو
اوریدونکو نن له 2-3 بجو مایکروفون ستاسو خبرونه د کوربې زیمه او موضوع هم د سولې او پراختیا لپاره د سانس د ساينس نړیواله ورځ دغه نړیواله ورځ پرون و پدې خبرې کوي چې په افغانستان کې څومره د امکانات شته چې د سولې د راوستلو لپاره له پراختیا او د غراس له ساينس او علم نه استفاده وشي افغانستان څومره کولای شي د گاونډیو او د سیمه هیوادونو نه په دې برخه کې ځینی زده کړې وکړي او وکول شي په خپل ټولنه کې امن او سوکالی راولي په دې لاره چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال لزنګ را وهي او خپل نظرونه را سره په دې اړه شریک کړي
ستاسو لا پیغامونو
جبار کونړی خبر کوم دا برهنا تذکری چې کی میری دا په جلال آباد کې ورکول کیږي باید دا کونړ ولایت ته راشي دا مشکل زموږ حل شي د کونړیانو والسلام با احترام
زه د لوګر ولایت د اغریول سوالي نظر سره په تماس کې موږ له دولت څخه دا خوښ لرو چې زمونږ اشتیاق د اغریول سوالي ول سوال کومندان او د نورو چارواکو ته ونسپاري ځکه چې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ هم نه وی رسیدلی زمونږ ملکان سپینګيري او د ول سوالي چارواکي ټول د مخې غلدي او باید زمونږ د کوم اشتیاق چې زمونږ ته دولت یو استازي راوړيږي او حیات راوړيږي په دې معنا نه ده چې بس موږ د شواري غریب خلک دي او تم مواد وړي غل او رسته ده تاسو نه کوو دا کوم استیکاک چې موږ راشي کنه دا موږ نه پوښتنه کې اتیا پیسه چې دا کنه دا چارواکي خوري او موږ ته پوره حق نه راکړي د دولت څخه دا خوښ لري چې دا زموږ استیکاک موږ ته په خپل وسپاري او یا یو حیحات ور سره ودیږي تر څو په بشپړ ډول او درست ډول ترتیب کی او توجیه او سلام له آزادې رادیو کارکونکو نه ډیره مننه
ملت حسین زابل ولایت شاجیل ولسوالی مالک نیولې ده دا پیغام دا ورونه چې زموږ سړک کنده کپر د شل کال یو اصل نه جوړی دی لاونه لا سم نه جوړ شوی دا موږ ډېر مهرباني چې موږ راځو ټول ټول چاروا کور وسی او دا نه راته جوړه کی ټول زنه تکرنی روح زنه موټر چې په یوه لري دا یې خیر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو کولی شئ د افغان بسیم اتسو اتل شمیرې ته ایس ایم ایسونه هم راولېږئ موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته خبرو کړو اوس هم له دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونو ته احمد شیبری وړاندې کوي
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وای چې په راتلونکو پسرلی کې به د افغان سولې لپاره په تاشکند کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي په ننګرهار کې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټر لیدل چې پکې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان جمهور رئیس وای د کریم آغا خان فرهنګي بنسټ چمتواله شولې چې د هرات ولایت پنځه مناره چې د نړۍ دوله ګواډ سره مخامخ دي بیا ورخوي د روسي سولاساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان د ویني میاشتې جګړې د پایتر سولو په هدف د شوي هوکله مخې په ناګورنو قرباخ کې ځای پر ځای شوې دي په لومړي جوپه کې 200 روسي سولاساتي ځواکونه پرون د سیمته ورسېدل او د امریکا په متحده ایالاتونو کې سربېره پر دې چې په کورونا وایروس سخت خلکو شمیر پرون له 100 میلیونه واوښت په یو ورځ تر ټولو زیات ناروغان پکې بستر شول د امریکا د جان هاپکنز په انټون د شمیرو لمخي په ټوله امریکا کې نشته 12000 تنه پروختونونو کې بستر شوی چې دا په یو ورځ د بسترین ناروغانو تر ټولو لوړ شمیر دی
ل دې سره د دغه خبري خبرونه خبري مسایل رانغاړو ورځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلي ومني زاد الله فيه همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلمړې بل مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 3500 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق مخاوني ولا پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده با سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه محل ونی ولچی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې وچی د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي د بدخشان ولایت د امنیت کمانډانی ویان سنولا روحانی ازادې رړیتو ویل د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکو په ګډون د کسان هم نیول شوی دی په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشي مواد او شراب ونیول شول په لمړی پیخه کې د بلخ ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف خار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو د کندوز ولایت د امنیت کمانډانی ویان حجرت الله اکبری ازادي رړیتو ویل پولیسو په یو بل پیخه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندوز خار په څلور مناحیه کې 50 لیټر شراب ونیول شي د استوګنې په یو کور کې پټ خودل شي وو د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه څلويخت قاچاق کوونکي او نشي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړی دی له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د شپږ ویش قضیو په اړه صادر کړی د نشي موادو شپږ څلوي قاچاق کوونکي له لاسو کالو څخه نیولې بیا تر دیر شو کالو پورې په بند محکوم کړی دی د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رړیتو ویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي
په تیرې یوه اونۍ کې د نشې موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشې موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي
تر غازي تحقیقات ارسال کړه
دا یادونه ورته چې لرنینګ بول شوګیو کسانو څخه دری او تنوي غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاره هینتا هیروین قاچاق کړي او د نوې روسي پیخه دا چې په پنځیر ولایت کې د 3500 کیلوګرام نشي مواد او د قاچاق مخاوني ول شو د پنچیر د والی ویان محمد منصور اونابی آزادې رادیو ته ویل لنشي ماده سره د مبارزې پولیسو په لمړی پیخه کې په حصي اول ولسوالۍ کې سلويخت کیلوګرام چرس پونی ولشي په یو موټر کې پټي خودل شي او د دې ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیخه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاق په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو لالارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شکه وله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم عمر کسانو کې امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم متاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرج کړل.
بټوه مې دومره ډکاوه چې دا نکت کېدا. اخر یو ورځ دا سره لا اغه تشه بټوه ساکی تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو به وي، وځه د څه ور خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د غونډې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه شوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاق مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنه کولاندې کوي.
د افغانستان او گاونډو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی وو د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استادو د ویډیوي کانفرنس لاري غډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشئی موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزای وایي چې د غونډې اصلي موضوع د گاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق بند کړي ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیر بیا گاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید گاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له گاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو راوړل بند او دغه ډول ګوندویو هیوادونو ته هم د نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخله افغانستان او خروج مواد مخدر به کشورهای همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاره افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته قاچاق کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن د سیمه هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولی. د زیاتوی چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې موادونه باید له افغانستان سره کشفی استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تاریخ په هیروین اړوي. کله چې له دې وادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران لاري اروپאי بازارونو ته کاچاکیږي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشي پرې شي او بیرته د ژوند ته راګرځېدلی دی. مجد شل کلنی نشي ورسره جوړ شوی او وسط مسلکی زړکو په یو مرکز کې لنور او رغوسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجد ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کالانه شاکړه ده د بشپا ورس پلار او کوڅو کې پلاستیکی شیان ټولول بیا به دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به نشي مواد رانیول. مجید تر درملنې ورسته د خیراتلونکو په هیله د برښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس ته امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی زنګرتیا ویلری دای اوس له تیاروز خراوتلای او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خواندې دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شوی او معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دل کار څخه خوښی یم. د خپل کارونه ډیر منظم او خطر سره کوي.
کار به سو دقیق است.
اروا پوهان وایي چې تر نشې پرې خودل ورسته د جوړ شوی او معتادینو ظرفیت لوړیدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخوانی مسولیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسول فهیم وایي چې د مجید پاړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې ورسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غختل چې نشه پرېږدي کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړ چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
فعلاً کار میکنه.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشه پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د نورو اوریدونکو همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوروه.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلي.
د نشه یي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
وسله موتاجونو سره د لمړنۍ عمرسته موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال موتاد وژني. دا چې د محتاجونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروین محتاط په خطرناک حالت کې دي. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د محتاطو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت او وردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سون او موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرگ سبب ګرځي.
سره کمپوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسټ مون کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک څنګه پوښي چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکي خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوندو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
دا چې معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخته ای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات پایز کرد.
یو کس زیات نشه یي مواد او عمله لبد حالت سره مخ شوی د مخکل دی چې ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرسته ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نوري نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او شپږ دوه سوه شپږ نیوي مزنه سپو خبريږي، او وسته خاطرې واردی. نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمنده ورسه د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسته دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زار هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاڅو او ورسه د نشو عمل له څه ډول سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زغه سره کې نستم یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډیره وجيبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې د مور راته دشمن ښکاره کې د چې چرس به مې ونسکل کار به راته راته لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو نو د پانتون اول کال ډیر ښه تیر شو. خو په دویم کال کې زه دغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون په نوم باندې د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان هرات بادغیس نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړل. زه سوپروایزر شوم خو دغه وظیفه مې اجرا کړې. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې یو سل لس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار تلته مې اتاق ونیو. یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره پوتا کې کینول دو مصارف ها ها خو دې کې زمونږ یو ملګری و. نو دغه هلک به دا پوډر سکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو وه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ. ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالرو او همدارنګه یو نیم لک یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله پیسې میسی خور څه لاړه. هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولې ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور وداني سره مې راوړي دي شپږ تولې وتولې هغه مې ټول خرڅ کړي په دې نه شبانه به ورکړي دي. نشئی سړی پودری سړی شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تا باندې خماري رااله. هغه د پلار جنازه به ته پرې دی خو دغه پودرو ته به ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دی وی میوه ورکوي خو په اصل کې دی امغه تنباکو. په هغه کې سلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. مېرمنې ته وایي چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
و سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم. خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې؟
ته وا بله به څه خبره وي. کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
و سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی. چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي. تر ډېره وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ. څو میاشتې به شفاخانه کې بستري وو. تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. کستا خبر میں من لے وائے تا خوب تل رہا تھا ویل چہل جوڑ دے
ز خود ڈاکٹر خطا استلم ویل الگ جوڑ سو دے
زہم دے خبر حیران کڑم چمن کو علاج وکڑ ڈاکٹران را تا ویل چہل کوڑ تو بوزے نور جوڑ دے لکہ چ ڈاکٹران ایسا علاج نہ دے کڑے
خدا جی تے جے ڈاکٹران کوڑ خراب کری دی وے نہ حق خلق خطا باسی
زہم ڈاکٹران خطا استلم سبے ڈاکٹر تو ور ولم او دا خبر اور سر سپینوم
کستا اجازه وی زبم دو سر ولارسم
سما دا دوار باور شو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې را تپقاری
ډاکټر صاحب تا خو چې زو چې جوړ سو پودر پرې شو دل کوړته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کورته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دی
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلی وو چالک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانی تراشی باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفر الله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بسترې کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوزئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه چوپ وېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو وای چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی الک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې الک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بسترې کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بسترې کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسو به بی پروايي نه کوي
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سچ ته وای ام هغه سکو
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونه پورې مو پر لې مهربان خدای سپارو د خدای په امان